په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګ راډیوي ډرامې یو برخه جوړوي. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا اتمه د می میاشتې 9 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي د ورېښمو د پلچې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام ویلي چې دغه پل پرون یکشنبه بیرته پرانستل سو. د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله دغه پل د شنبې په ورځ د ایراني پوله ساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل سوی و. په دغه سرحدي شخړه کې چې 2 ساعتې دوام وکړ، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپل یوه سرتیري وژل کېدل تایید کړي او د ایران تسلیم خبری اژانس د ایران لوري ته د یوه سرتیري د وژل کېدو او دوو نورو د چپی کېدو خبر ورکړي. د ایران انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز د ایران د وژل سوو سرحدي پوځیانو شمیر 3 یاد کړی دی. بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د یوې ځوان نجلۍ د ځان وژنې خبر ورکوي. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې د فیض آباد د شورابک سیمې دغې اوسیدونکي چې د کوکچی سیند ته ځان غورځولی و، خلکو یې مړی پرون یکشنبه راویست. نوموړی د عیني شاهدانو په حواله وایي چې دغې ځوان نجلۍ کورنۍ ستونزې درلودې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د کورنۍ تاوتریخوالي تر څنګ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر ښځو او نجونو یې د کار او زده کړو په برخه کې سخت محدودیتونه لګولي، دغه وضعیت په تېره ډېرې ځوانې نجونې له رواني پلوه اغېزمنې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لغمان کې د غونډیو په لمنو کې د میوه‌لرونکو نیالګیو د کښېنولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د اروپایي کمیسیون، د جرمني د فدرالي پراختیا وزارت او د آسیا پراختیایي بانک په مالي مرستو یې د اوناب میوې نیالګي پر 3.5 هکټاره ساحه کښېنولي چې غونډۍ له سولیدو او وچکالۍ وساتي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دغو نیالګیو د کښېنولو لپاره په کور دننه له بې ځایه 1600 کورنیو څخه چې د خوړو خوندیتوب یې نه درلود کسان غوره سوي وو. د دې پروګرام په وینا د ګډونوالو 40% یې ښځې وې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې دروان 2023 د کال د می له میاشتې راهیسې ټیمونو د کندهار د سپین بولدک په ترانزیتي مرکز کې 2014 نویو راستنو سوو ته له رسېدو وروسته مرستې برابرې کړي دي. IOM پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې دا خبره کړې، خو د دغو مرستو نور جزئیات نه دي ورکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان راستنېدونکي افغان کډوال یو له ډېرو زیانګالو ډلو څخه بللي. تر دې یوه ورځ مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري ویلي و چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره له 2021 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو له 1,300,000 زیات کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دویم ځلي ټاکنو ګټونکی اعلان سو. د دغو ټاکنو د لومړنیو نتیجو له مخې هغه څه باندې 2.5% رای خپلې کړي دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. ټاکل سوی د اسرائیل ولسمشر ایساک هیرزوک له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د خبرو لپاره سبا سېشنبه باکو ته سفر وکړي. په تلبیب کې د هرزوک دفتر پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو مشران به د دواړخیزو ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. هرزوک به د اسرائیل دولت د جوړېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. په پام کې ده چې د روغتیا د سکتور په برخه کې د همکاري یو موافقه هم لاسلیک سي. آذربایجان چې یو اسلامي هیواد دی، د روان کال په مارچ میاشت کې په تلبیب کې خپل سفارت پرانیست. حال دا چې اسرائیل له 1993 راهیسې په باکو کې سفارت لري. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې هدف یې د روسیې پر متحد ایران د 50 کلونو لپاره د بندیزونو لګول دي. د زلینسکی د دفتر رئیس اندری یرماک پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. دا د هغه څه ځواب ګڼل کېږي چې کیف یې مسکو ته د تهران لخوا د وسلو برابرول ګڼي. کیف او متحدان یې وایي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته ایران روسیې ته د سلګونو بې پیلوټ الوتکو په ګډون وسلې ورکړي، خو تهران دغه تورونه ردوي. که دغه لایحه د اوکراین د پارلمان لخوا تصویب سي، د اوکراین له طریق او د اوکراین له هوایي قلمرو څخه به د ایراني مالونو مخه نیول کیږي. د ایران او ایراني وګړو په وړاندې تجارتي، مالی او د ټکنالوژي په برخه کې بندیزونه هم لګوي. د سوریه دولتي خبري اجنس خبر ورکوي چې د اسرائیل هوایی حمله پرون نوخته د سوریه پلازمینه دمشق کې ځینی اهداف ویشتلی. دا په نږدې یوه میاشت کې د خپل ډول له مخې لومړۍ هوایی حمله ګڼل کیږي. د اسرائیل چارواکو پر دمشق د پرونیو حملو په باب کومه تبصره نه ده کړې. د سوریه سانا خبري اجنس راپور ورکړی چې د سوریه د هوایی مدافع دستګاو د دمشق په ګاونډ کې دغو هوایی حملو ته ځواب ویلی او ځینې حملې شنډې کړي دي. د اجنس په وینا په دغو حملو کې یوازې مالی زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې پر سوریه بله هوایی حمله چې شک کیږي اسرائیل به کړي وي د مې میاشتې پر دویمه سوې وه چې د سوریې په شمالي شر حلب کې یې نړیوال هوایي ډګر په نښه کړی و. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعته خپرونې کې واورېدل. په راپورونو کې اورئ د یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې ننګرهار کې د ګوزڼډ د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره دا خطر شته چې دغه وایرس د افغانستان نورو برخو ته خپور شي.
دوی کولی شي په اسانۍ سره دا وایرس د هېواد نورو سیمو ته یوسي او خیمه حسده ناروغي هلته انتقال شي، یا له افغانستان چې کوم خلک پاکستان طرف ته ځي دوی له ځان سره هلته انتقال کړي. نو دا یو لویه اندېښنه ده.
په بل لپاره کې اوري چې په کندوز کې سږ کال د ابي مځکو د غنمو حاصلات زیات شوي.
یو دغه کوټو دغه شین زمونږ له غوښتنه دغه ده چې زراعت نه چې یو کومک دا تخم وخت باندې هغه شي کنه بې وخت هغه هغه وخت کې موږ غنمان چې وکړو او دی بیا کومه بوجۍ غنم کور کې هغه بیا موږ ته کوم بدن نه خوري.
یوه سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې خبرلنو ته په آزادانه ډول د کار اجازه ورکړي. د نړۍ ګڼو مشرانو رجب طیب اردوغان ته د ولسمشري د دویم ځلي ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د هیل وړانګه راډیوي ډرامه هم خپرو.
که سرکونه د کلي شاوخوا ته ورتېر شي ځمکې به هم ښې آبادېږي، ټیکټر به ورزي او ځمکې به داسې آبادوي چې حاصل به یو په څو کېږي. مولۍ صاحب،
دا خپرونه یو ساعت په دوام کوي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. د ملګری ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د ګوزڼډ یو پولیو د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر شته چې دغه وایرس د هېواد نورو سیمو ته خپور شي. په ننګرهار کې په څه کم دریو اونیو کې د ګوزڼډ یو پولیو درې مثبتې پیښې د دې ولایت په دریو بیلابیلو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د اما اړیکو مشر کمال شاه وایي چې د خپل نورو شریکانو په مرسته دې صندوق د پولیو د مخنیوي لپاره ځینې لارې چارې لټولې تر څو وکولی سي د دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ډپ کړي. نوموړي یو بیا پر میندو او پلرونو غږ وکړ چې پرې نږدې ماشومان یې د پولیو د واکسین له کمپاینونو پاتې سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو ثبتېدل د ډېرې اندېښنې وړ، ځکه ده چې د پولیو مثبت وایرس په سیمه کې فعال دی او د هېواد نورو سیمو ته یې د سرایت خطر زیات دی. یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامې اړیکو مسؤل کمال شاه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نو کله چې دلته وایرس شتون ولري نو د نور کسان چې دلته تګ او راتګ کوي دوی کولی شي په اسانۍ سره دا وایرس د هېواد نورو سیمو ته یوسي او خدای نه خاصه د ناروغي هلته انتقال شي، یا له افغانستان چې کوم خلک پاکستان طرف ته ځي دوی له ځان سره هلته انتقال کوي. نو دا یو لویه اندېښنه ده.
په افغانستان کې سږکال د پولیو یا ګوزڼډ ناروغۍ لومړۍ مثبته پیښه د تېرې غویي یا سور میاشتې په 22مه د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه چې دوه ورځې وروسته دوهمه مثبت پیښه د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تثبیت شوه. د پولیو د درېیمې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور هم تېر اونۍ د ننګرهار له نازیانو ولسوالۍ څخه ورکړل شو. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ښاغلي کمال شاه زیاته کړه چې یونیسف د دغه وضعیت د کنټرولولو لپاره یو له لارې چارې سنجولي چې د خپلو شریکانو په مرسته د راروانې جون میاشتې په 12مه په سیمه کې د پولیو ضد واکسینو یو کمپاین هم پکې شامل دی.
د جون په میاشت کې یو کمپاین پلان شوی دی چې هغه به ننګرهار ولایت په ګډون د هېواد په ختیځ حوزه کې ترسره شي. شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان به پکې واکسین شي. هدف هم د دې کمپاین همدا دی سي په دې سیمه کې د ماشومان معافیت لوړ کړل سي ترڅو د پولیو شته وایرس په دې سیمه کې په ماشومان اغیز ونه کړي او نور خپور نه سي. دې ترڅنګ د عامه پوهاوي برنامه هم تر لاس لاندې دي ترڅو هلته د خلکو پوهاوی ډیر کړل سي.
خو د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ټینګار وکړ چې د پولیو ناروغي په مخنیوي کې میندې او پلرونه مهم رول لوبوي او زیاته کړه که دوی په هرو کمپاینونو کې خپل ماشومان واکسین کړي نو پر پولیو یا ګوزن ناروغي د اخته کېدو خطر کموي. دا چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان انکلیوالي پاړه وایي.
پولیو وایرسي ناروغي ده او دا سره وخت په 15 کلونو کم ماشومان اخته کېږي چې د عضلاتو ضعف پیدا کېږي ورسره وزي ورسره خصوصا لاسونه پښې غاړه او حتی په بعضو وختونو کې برانکسونه یا سیګی هم نیسي چې د فلج له کبله بعضې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او که چیرته دغه ناروغي د عضو باندې ورباندې اخته شي نو د هغې په نتیجه کې دغه عضو خپل فعالیت له لاسه ورکوي، سوی شکل پیدا کوي او بالاخره د دایمي معیوبیت سبب کېږي.
تیر 2022 کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. حال دا چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې افغانستان پولې ته څیرمه په خیبر پښتونخوا ایالت پورې تړلې دي. د راپورونو له مخې سږ کال په پاکستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. په تیرو څو کلونو کې په دواړو هیوادونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاینونه د ناامنیو د پیښو په شمول له یو لړ خنډونو سره مله وو. په پاکستان کې ډېر ځلې د دغه واکسین کمپاینران او ساتونکي د سخت دریځو وسله والو لخوا په نښه شوي او په افغانستان کې په تیرو دو لسیزو کې هم د واکسینو دغه کمپاینونه په ډېرو ناامنو سیمو کې نه دي تطبیق شوي او په ځینو کې هم د طالبانو په ګډون د هغه مهال د حکومت ضد وسله والو ډلو مخه نیولې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا څنګ مسؤولي د طالبانو له حکومت ته غوښتي چې د خبريالانو لپاره دي داسې شرایط برابر کړي چې په آزاد توګه د افغانستان وضعیت په اړه راپور ورکړي. هغه امریکا ژغته په مرکه کې زیاته کړې چې طالبان باید بهرنیو خبریالانو ته هم اجازه ورکړي چې د افغانستان په اړه راپورونه ورکړي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
یو شمېر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي له سانسور پرته حقایق او پیښې نشي راپورولی. د تخار ولایت یو سیمه ییز خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هغه خبریالان چې د افغانستان دننه کار کوي نشي کولای پیښو ته لکه څنګه چې په واقعیت کې د انعکاس ورکړي، ځکه اطلاعات سانسوریږي او که خبریالان خبرونه او راپورونه سانسور نه کړي د مرګ له خطر سره مخ کیږي.
همدارنګه په پلازمېنه نا کابل کې خبريال چې د همون غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د هرې ورځې په تیرې دو سره د بیان ازادي په افغانستان کې محدودېږي.
سانسور بعضی از خبرها و کار بعضی
د طالبانو لخوا د خبريالانو د کارونو او خبرونو سانسورېدل د سرګندوي چې ورستر بلې په افغانستان کې د بیان ازادي حالت خرابېږي. اوسنۍ حکومت رسنیو او خبريالانو ته د کار او فعالیت سم اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا برخې مسؤلې بی علي د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د خبريالانو لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د افغانستان د حالاتو په اړه په ازاده توګه راپور ورکړي. اغلی لی له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوه دا هم وویل چې طالبان باید سمدستي د خبريالانو نیول بند کړي او بهرنیو خبريالانو ته هم اجازه ورکړي چې د افغانستان له دننه څخه راپور ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خبريالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغو ستونزو کې پر رسنیو د بندیزونو لګول، د خبريالانو نیول، تاوتریخوالی او وهل ټکول یاد کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د دې دو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې په څو ځلې ویلي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او کوم خبريالان چې نیول شوي دي د خبريالۍ د دندې له امله نه دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا برخې مسؤل دغه شان هیوادونو وغوښتل چې د هغو افغان خبريالانو د لیږد زمینه برابره کړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان خبریال رضا پارساوی په یاد هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
ویزې اکثر خبرنګاران به پایان رسیده است.
د ډېری خبریالانو ویزې ختمې شوې دي او هر شیبه د دې امکان شته چې دوی به د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شي او بیرته به افغانستان ته ډیپورټ شي. د دې ترڅنګ اقتصادي ستونزې لرو. په پاکستان کې د کار زمینه کمه ده او بنسټونه نور مرسته نه کوي. بله مسله زما د ماشومانو د راتلونکي ده. هغوی نشي کولای چې په پاکستان کې زده کړې وکړي.
په پاکستان کې افغان خبریال او د پاک افغان د نړیوالې ټولنې د کلتوري کمیټې مسؤول محمد جان تمکین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال تر 200 زیات افغان خبریالان په پاکستان کې اوسېږي او دې ته په تمه دي چې خپل د مقصد هیوادونو ته کډوال شي.
دلته هم وضعیت کړکېچن دی. د امنیت له پلوه ځاني مسؤلیت نشته او خبریالان بې برخلیکه دي. د هغوی کیسونو ته د رسیدنې کومه هیله نشته او دغو مسلو په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو ذهني تشویش جوړ کړی.
نږدې یوه میاشت وړاندې د بښنې نړیوال سازمان هم ویلي وو چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي له ګواښ سره مخ ده. په افغانستان کې خبریالان نیول کېږي، شکنجه کېږي، ګواښل کېږي او ان د حقایقو د ویلو په خاطر وژل کېږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو ویاندویانو تر رد کړي، خو په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو او خبریالانو اندېښنې او شکایتونه لا هم پر ځای پاتې دي. افغان الله اصله فرانسوي ژورنالیست مرتضی بهبودی لا هم د طالبانو په بند کې دی او تر اوسه یې د خلاصون هڅې ناکامې شوې دي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هغه کسان چې په اونیزو بازارونو کې موټرونه اخلي او خرڅوي شکایت لري چې د طالبانو حکومت د دوی کاروبار بند کړي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په خپله کمه سرمایه به په هغو بازارونو کې چې په اونۍ کې یو ځل جوړېدل د موټرو پیر او پلور کاوه، خو اوس بېکاره سوي. نرګس مومند حسنزی راپور جوړ کړی چې د یوه شکایت کوونکي په ژغ پیلېږي.
خاطر هغه ځوان دی چې په اونیزو بازارونو کې د موټرو پیر پلور کاروبار کوو، خو اوس چې د طالبانو لخوا دا بازارونه بند شوي وایي شاوخوا یوه میاشت کېږي چې بېکاره دی. قادر زیاتوي ټوله سرمایه یې 5000 ډالر ده او لوی کاروبار پرې نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مو کومه سرمایه نه لرو. پخوانی دولت کې هم همدا بازار و. مثلا په ارزان قیمت کې به د جمعې پورز دا بازار و، سر کوتل کې به د پنځشنبه پورز دا بازار و، تر باغ کې د جمعې پورز، ګردیز کې د پنځشنبه پورز دا بازار و. موږ به ټولو بازارونو ته تللو، موټر او پیرو پلور و مکابه. اوس دولت ټول بند کړی دی. دې موضوع موږ ته ډېرې ستونزې حوالاړې کړي دي.
دای وای کوم موټر چې مخکې اخستی په کور کې ولاړ دی او نشي خرڅولای. زلمای بل ځوان دی چې په قرباغ او د خیرخانی په سر کوتل کې د موټرو کاروبار کوي. دای د طالبانو له حکومت غواړي چې دا بازارونه بیرته خلاص کړي. له دغو موټر پلورونکو یو ازادي راډیو ته یو مکتوب هم لیږلی او ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د یوې امنیتي حوزې مسؤول د موټر پلورنځیو خاوندانو ته ویلي چې په خپلو سیمو کې د واټونو پر سر د موټرو پلور او پیر ته اجازه ورنه کړي. هغه کسان بیا چې په لویو بارګینینو کې د موټرو پیر پلور کاروبار کوي دا ښه اقدام ګڼي چې د موټرو اونیز بازارونه د دوی کاروبار ډیر پیکه کړی دی. په کابل کې د یو موټر پلورنځي مالک کمال الدین ازادي راډیو ته وویل
دا جمعه بازارونه چې بنشوي ډیر خشوي، ځکه دلته موټر د پلورلو دوکانونه شته چې 50 تر 60000 کرایه ورکوي، څومره نور د مالی جواز ورکوي، صنفي جواز ورکوي، 15 کشپګ رقم نورې مالی دولت ته ورکوي. یو موټر پلورونکو خپل لګښتونه نشي پوره کولای.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان او په کابل کې د دوی د امنیه قومندانۍ ویان د دې موضوع په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان په ځینو سیمو کې اونیز بازارونه شته چې په دغه بازارونو کې موټرونه او نور بیلابیل توکي پیر پلور هم کیږي. د بازارونو اکثرا دوشنبه بازار، پنځشنبه بازار، جمعه بازار او د اونۍ په نورو ورځو هم یادیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرنی مسله څېړو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دویم ځلي ټاکنو ګټونکی اعلان شو. د دغو ټاکنو د لومړنیو نتیجو له مخې هغه څه باندې 2.5% رای خپلې کړې دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ترکیې د انتخاباتو د عالی بورډ مشر احمد ینر تیر ماښام ناوخته اعلان وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخابات ګټلی او د ولسمشرۍ د بلې 15 کلنې دورې لپاره به په واک کې پاتې کیږي. هغه وویل چې د لومړنیو نتایجو له مخې اردوغان 52.14% رایې ګټلې دي. د هغه سیال کمال کلیجدار اوغلو 43.86% رایې خپلې کړې دي. په دې توګه به 9.8 کلن اردوغان د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ دوره مخته وړي. د اردوغان په دغې بریا سره د هغه واکمني درېمې لسیزې ته غځېږي. اردوغان په 2003 میلادي کال د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او وروسته د ترکیې پارلمان نوموړی په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه وټاکه. د ترکیې په نظام کې د راوستل شو بدلونونو له مخې په 2018 میلادي کال کې اردوغان د خلکو په مستقیمو رایو سره بیا د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره وګټله. اردوغان پرون د ورځې ناوخته داسې مهال په دوم ځلي انتخاباتو کې د خپلې بریا اعلان وکړ چې د رایو شمیرلو بهیر لا بشپړ شوی نه و. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې د هغه سیال کمال کلیجدار اوغلو په داسې حال کې چې د رایو شمیرلو بهیر دوام درلود په استانبول کې خپلو پلویانو ته په وینا کې که څه هم خپله ماتې ونه منله خو خفګان یې څرګند کړ او وویل چې هیواد مو ډېرې لویې ستونزې په مخ کې لري. نوموړي له هغو 15 میلیون زیاتو رایو ورکوونکو چې د ته رایې ورکړې مننه وکړه او ترې وغوښتل چې خپله روحیه لوړه وساتي. کلیجدار اوغلو د غراز لغ خپل ملاتړو مننه وکړه چې د ډیموکراسي او د خپل هیواد لپاره مبارزه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د هغه بریا د دې ښکارندوی ده چې د ترکیې ولس د هغه نستړی کیدونکی کار او بهرنۍ خپلواک تګلاره ستایي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړې او په یو ټویټ کې ویلي چې له نوموړي سره ګډ کار کولو ته سترګې په لاره دی. ماکرون ویلي فرانسه او ترکیه له ګډو ننګونو سره مخامخ دي. هغه اروپا کې د سولې ټینګښت، د یورو اتلانتیک اتحاد راتلونکی او د مدیترانې سمندر د دواړو هیوادونو په وړاندې سترې ننګونې وبللې. د مبارکیو په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلز میشل هم اردوغان ته مبارکي ورکړې او له هغه سره یې په راتلونکو کلونو کې د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د همکاري ډاډ څرګند کړی دی.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د آبی مځکو د غنمو حاصلات زیات شوي دي. ځینې کروندګر هم د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي خو په بازار کې د غنمو له ټیټې بیې څخه شکایتونه کوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداري د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په یاد ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د نوموړي ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی آزادوی راډیو ته وویل سږ کال په یاد ولایت کې پر 1,85,000 هکتار آبي ځمکې او دغه راز پر 9,13,314 هکتار للمي ځمکې غنم کرل شوي وو.
مسله به پیمانه وسیع غنم به شکل آبي و للمي درین ولایت
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې ولایت کې هم په آبي او هم په للمي بڼه غنم کرل کیږي. د تیر کال په توپیر سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. تیر کال د کرنې ریاست له کروندګرو سره د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او د کیمیاوي سرې مرسته هم کړې وه.
د ښاغلي واحدي په وینا چې سږ کال د پسرلي په موسم کې د ورښتونو نشتوالي له امله د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. بلخوا یو شمیر کروندګر هم د غنمو د حاصلاتو له زیاتوالي خوښي څرګندوي او دغه راز لاړون چارواکو غواړي چې له دوی سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته وکړي. 60 کلن امر الله چې د کندز ښار اړوند د کلیګو په سیمه کې پر 40 جریبه ځمکه غنم کرلې دي، هغه وایي سږ کال یې له خپلې کروندې ښه حاصل ترلاسه کړی دی.
سکاله غنم ډیر ښه غنم او ښه حاصلات مو اوبو کالم له خیر سکاله ښه اوبو زیات دي. یو دغه کوټو دغه شین در ګران دي. د موږ له غوښتنه دغه چې زراعت نه چې یو کومک د تخم وخ باندې هغه شکنه بیا وخت هغه وخت کې موږ غنمان چې وکړو او دی بیا کوم بوجي غنم کور کی هغه بیا موږ ته کوم بدن نه خوري.
د کندز ښار اړوند د باغمری د سیمې یو کروندګر کریم ګل لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې د میکانیزه کولو په برخه کې پانګونه وکړي ترڅو د کروندګرو په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي او له امله به د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
او دا کوم غنم چې تاسو اوس ګورئ دا کوم حاصلات چې موږ سږکال اغېشتي دي د پروس کال په حساب سږکال تقریبا یو په یو نیم یو په دوه تقریبا حاصلات زیات کړي دي. همدغسې چې تاسو ګورئ سږکال اوبم فضل د خدای د مخکې نه ښه دي د دې نه بعد به د خیره سره په دې ځمکه کې موږ شولې ږدو.
د یاد ولایت د حضرت سلطان د سیمې یو کروندګر عبدالرحیم بیا په بازار کې د غنمو د نرخ له ټیټوالي شکایت کوي.
وخت حاصل غندم ما شو ده غندم ما 170 را شو ده.
پخوا د غنمو نرخ لوړ اوس چې زموږ د حاصلات وخت دی بیا د غنمو نرخ 120 افغانۍ تر ټیټ شوی دی. موږ یو پورې تور سره په 15000 افغانۍ اخستی وو او د یو سات قلبې لپاره مو ترکتور ته 1200 افغانۍ ورکړې وې. د غنمو دا ټیټ نرخ زموږ کړې لګښت نه پوره کوي. کله چې د غنمو نرخ رالویږي د خوراکي توکو د کیمیاوي سرې او د تیلو نرخونه هم باید راټیټ شي.
د کرنیزو چارو د یو شمیر کارپوهانو په باور که د افغانستان د کرنې په برخه کې اصلاحات رامنځته شي او د کرنې په خوانۍ او دودیزه بڼه نوې میکانیزه سیستم ته واړول شي نو له امله به یې هیواد د غلو دانو له اړخه پر ځان بسیا شي او تر څنګ به یې د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شیزی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته ورځ چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته خبريږي. د افغانستان په لویدیځ هرات کې د شیرین جان په نوم یو میرمن وایي چې د اشک او منتو په چمتو کولو او پلورلو د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښتونه پوره کوي. په افغانستان کې په وروستیو کې ډېر کسان شکایت لري چې د کاروبار او ګټې وټې بازار سوړ شوی ځکه نو ګڼ کسان اړ شوي چې خپلو شخصي کاروبارونو ته مخه کړي. له دې میرمنې سره سنا کاکړ خبرې کړي دي.
خای د نارینه ول لپاره د خاط په یو غنه غونه کې د خوراکي توکو خرڅلاو او چمتو کول عادي خبره وي. خدای افغانستان په دودیز ټولنه کې د هرات په ولایت کې یو خصه د هرات خر په لامه واټ کې چې لګنه غونه د کسیمه د عاشق او منتو پلوري. شیرین جان څوکا لوړان دی لبر ولایت څخه هرات ته راغلي او اوس چخاوندي وسکار دی په هرات خر کې د عاشق او منتو په پخولو او پلورلو سره د خپلې لاس کسي د کورنۍ لګښتونه پوره کوي. شیرین جان وایي د دې پر ځای چې چاته لاس اوږد کړي او مرسته وغواړي په خپل کار کوي او حلال روزي پیدا کوي.
هم دغه کار می پایل کړ. خاروالی ته ورغلم وی ویل چې لاړه شه او کار دی پایل کړ. شکر دی چې وخت تیریږي. په کار کولو کې شرم او ننګ نشته. لسوال کولو او بیکاری څخه غوړه دی.
شیرین جان وایي چې دا کار یې په بلخ کې هم کاوه خو په خبره یې په هرات کې ښه کار کیږي. نوموړی زیاته کړه 15000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او دوه زمنې هم ایران ته د کار لپاره تللی. خو څه کوي چې له دې کار څخه د خپل ځان او کورنۍ لګښتونه پوره کړي.
روزانه برام ما 200-250 میمانه یعنی جام کا کرای سرا
هر روز ل 200 څخه تر 250 افغانۍ ګټه پاتې کیږي. پیسې ساتم د کور کرایه 15000 افغانۍ ده. کرایه ورکوم او د لاس کسي ز کورنۍ لګښتونه کیږي.
یعنی دا نور خور پیدا میکنم نان شای یعنی
د شیرین جان یو شمیر پیرودونکي چې د دې د لاس پخلی خوړلې وای چې خوندور خوړه پخوي. د هرات ښار یو اوسیدونکي وحید الله زمانی ازادي رادیو ته وویل
ماګه روزانه هر روز مې مې جګا پښخاله
مو هر ورځ ترور ته د خوړو لپاره راځو. د دې خوړه سی او خوندور دي کوم اسنو زنه شته تور هم خلوی لري مو ګور ناراضیو خدای دی ور ناراضی وي
ماګه زنه راځم خدای زنه راځي.
شیرین جان چې څلور لونې او 15 زامن لري وای نارینه او ښځې دواړه باید د یوې کورنۍ د ژوند د ښه والي او د ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره کار وکړي. د یادونه ده چې عاشق او منتو یو ډول هوسانه خواړه دي چې د وړو غوښې ګندنې او نورو موادو څخه جوړیږي. دا خواړه په افغانستان کې ډېر خوښوونکي لري او خپله شیرین جان یې هم خوښوي.
لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي راډیو د هیلي وړانګې راډیوي ډرامه اوریدلی سي. خو اوس د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي د وریښمو د پلچې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام ویلي چې دغه پل پرون یک شنبه بیرته پرانستل سو. د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله دغه پل د شنبه پر ورځ د ایراني پوله ساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل سوی و. بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د یوې ځوان نجلۍ د ځان وژنې خبر ورکوي. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې د فیض آباد د شورابک سیمې